اردن کو زمشا لڑی پر بڑی خبرونی کی زستا سکوربا گل ایاز دا محل پر خبر کی گل سحر لس بجی دی خبرونی کی خبری سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او دا افغانستان پاڑا دا رپورٹنگ تر سنگ شننی او تبصری ہم در پرو اونیس پروگرام روحانہ مستقبل ہم دا روان گڑی برخا دا کلومڑے دے سات تازہ خبر نو لومړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې ریکا شپږمې غونډې نن دویمه ورځ ده او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر په درشل کې د مشال راډیو آزادۍ څنګه توګل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی د زیاته کړه.
Obviously that is our priority and but the second round
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پیل په اړه بحثونه په لومړیتوب کې وی او د خواشینی خبره ده چې د افغانستان د سولې د دویم پړاو خبري وزن دي. خو د سولې خبري د افغان حکومت په لیولتیا پوری تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي مونږ کولی شو چې امکان ورته برابر کړو او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولی شو. سرتاج عزیز همدار ازویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې لاغوان افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا په شپږم غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بهرنو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا شپږم غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلبیختو نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو شارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي فرصتونه شته او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دی. له دې وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نیو ډیلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې وې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 منټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نو موړي ویل چې صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو او تر اپریل میاشتې پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوان د ګیدا عالمی لیټریسی دی. په دې ورځ باندې موږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس دغه ډیټ په نډو لا ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره باندې شته.
خو په صوبا کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنی په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنی مشر رضی الدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راوستونکو شپږو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په خیبر پختونخوا کې سرمایه‌کاری کولو ته حسول دي. نو موږ ویل چې په دې صوبه کې په تیرو دوه کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر وای نادر فرهاد مشال اړ دی ویل چې په غونډه کې په بهر کې د میشتو افغانانو کډوالو د راستنیدو او د هغوی د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندوی هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرحت په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ د مرستندوی هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسې د مشال اړوینه خبرونه اورئ. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه سان فوځي عملیات بې ثباتۍ رامنځته کولی شي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوځي سرتیري او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره د هر قسمه مرسته که هغه فوځي سرتیري پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي، که وسلې یا فنډونه ورکول وي، دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویب پاڼو د شام جنګیالو په خپلو پاڼو په ادلیب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویران خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وایي دی د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له خوا د پارلمانونو د مشرانو په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، همدارا زیاته کړه چې د دې موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یوه کمیټي جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان د قومي سلمیدیا صلاحکار سرتاج عزیز و هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if they not they want some other option, then we can discuss that.
د پاکستان لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟
دا موږ یو نیک پالګن یو، دواړه خواوې ته مره وژنه کیږي. دواړه خواوې ته د افغانستان او د پاکستان سړي پولیسونه تباه او بربادي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي، خو سیلونکي وايي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دوم اولډ سکول نشته کې موږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمري لیول باندې، او بیا موږ ته 21000 استادان پکار دي.
ونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفې په اړه معلومات ترلاسه کړي.
سیکنڈ پوزیشن چرالے بی ایس سی کے نو اویس ما تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو غیڈر نا آفر وشو تی تاسو از منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑاو کئی
اخ پرابانی کی نور رپوٹونا شننی او تبصری ہم لرو لمشال راڈیو سرس درنو اوردونکو، تاسو د مشال لړیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال لړیو له آزادۍ څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل، اسلام آباد به د دواړو خواو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. د همدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کابل د رامنځته شو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو صلاحکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید. خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن یې کړې. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارت هم له ګواښ سره مخامخ کړی. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابیلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړي، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
اما تکلو چې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوریدونکو تازه خبر نه تاسو خبر کو چې په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا شپږم غونډه شروع شوه. دا مهال زموږ د نمائندګانو ته موجود دي چې څنګه سفر مخته کیږي. تاسو به په سمدستي ډول د غونډې له حال نه خبرو. څنګه تاسو وا هم بریدل چې د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روژې په میاشت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو لومړی پړاو په پاکستان کې شوی وو. خو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې وروسته دا خبرې ځنډېدلې دي. د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ غونډې پر موضوع می افغان کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړي، او په سر کې میتری پوښتلي چې د پاکستان لخوا د سولې خبرو اترو زمینی برابرولو وړاندیز ته څنګه ګوري. نو موړه په جواب کې وای
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دغه وړاندیز وای دا موږ یو نیک فالګن یو، او الله دې په دې کې د رحم او بو واچي او دواړه خواوو ته دغه وجنه چې کېږي دواړه خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباه او بربادیږي. د نور ملکونو د اهدافو او د سیاسي اهدافو او د او د شخصي اغراضو په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني، او دغه پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کېږي دته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسو دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزي خبره ده چې ټول ځوان د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد په حق باندې دا د منطقې لپاره، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره، د ټولو ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې وکولای شي چې دغه غونډه بل اخر په اخر کې پر ووت تعهد سره خلاصيږي او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري د دې په ګټه باندې دا مجلس نه چې دغه شپږمه غونډه ده او په ومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل د بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي امضا شي دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګورو د سیم حالات تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونو دي نو خپل منځ کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلې دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه؟
په دې باور موږ دي چې کله دا چې قراردادونه کېږي دا شغل کېږي دا اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاصيږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګان چې دي بے مفہوم بے اعتمادی کا نما بین تر اگلی دی اگر ہم نہ پکی گے اگر ہم اس پکی گے لفاظ دی چې دلته حال ملک دی او شخصی تعادل نیول دی او ملک پر هم دا د ډیموکراتیک سمونو اخیستل په تم په دې دا فضا د اعتماد په سیستم او لوجستیک په څنګه راتګ او دغه د تجارانو راتګ او دغه اقتصادي کنټراکټونه کیږي او یو د بل سره اموال او اجناس تبادله کیږي د خپل یو مینا یو محبت ما بین تر اگلی
افغان کارپو جنرال امر الله امان وو چې مشال رادیو سره د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سره تاج عزیز او په کابل کې د سیمه ایز اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږمې غونډې په اړه مرکه کوله.
دا مشال رادیو ده.
مشال لړی ته تاسو غوګې در نور دن کو د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې په سکولونو کې د ماشومان د داخلولو په غرض د رحمان میاشتې له 8 منټې څخه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي. خو ځینې څېړونکو په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوي برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي. لا په خبره د مشال لړی خبريات زلان یوسفزی نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي.
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده گیده هر میز لیتریسی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 7,00,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او پاتې کې سپاسا 5,00,000 ماشومان مونږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1,50,000 ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره باندې شته.
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پختونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شتز د کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي.
او 50% سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته 15% سکولونو نسی ځو بون ریوالس نشته چې موږ د 800,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې کوم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه کوم الریډي سکول نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي. خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبر ده ډیره خبر ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا پکار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې چې کوم میسنګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي.
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت سخت کال 10 ارب روپیا فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی.
کوم ځای کې بې ضرورت په کمره نشته کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تور باندې هغه موږ مسنی راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بو کلونه پکې لګي ځل دی هغه بو پکې لګي ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو باوندری وال دی چرته ګروپ لري نو دی لټینس دی تزانو کمې دی هغه کې هم موږ پیکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته وزره پښتنه نوی منځور کړی دي چې هغه موږ اشتهار کړی دی په هر ځل کې او د ان ټی اس په ویب سټ باندې پرته دي ان ټی اس په تر باندې ورته کیږي په سپتمبر میاشت کې به هم بس شي کفيري.
د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې سالور دیرش او په قبایلی سیمو کې په سلو کې 12 پېته ل 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې ندی داخل. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درکو د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صبح کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبائی کمپنۍ مشر رضی الدین له مشال اډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت د شپږو تیلو او ګیس راویستونکو کمپنو سره له وړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونو په خیبر پختونخوا کې سرمایه کاری کولو ته هڅول دي. نور تفصیل په خبره د غلام غوس په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
خوشی بګو د پخور کې وشي ده او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مینس کې به دا کانفرنس کیږي. ولی چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیانې دي هغه سره موږ خبرې اترې شوې دي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروس څه دي دا به موږ پریزنت کوو دے کمپنیانو ته. نو آ کمپنیان جب یہ دلتا وہ انویسٹمنٹس کئی
په پختونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنی د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری تر لاسه کولو وروسته جوړه شوې ده او د یادی کمپنی مشر رضی الدین وای په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د کمپنی د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکو شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوز نامه هم لاسلیک کړی دی.
دو کال مکه مونږه 30,000 بیرل مونږه پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن تور رسیدا. جی جی مونږه شپږ معاہدے کړی دی نو اوس هغه تکا کی لګیا دی نو هغه چې یو خو تیل ګیس روزی نو مونږه خو رائلٹی ملا دیږي او هغه نه علاوه دغه چې کم پروفیٹ بئی
خود اقتصادی چارو کارپوها ریاض داودزی وای د اتلسم بدلون رستو صوبو ته ځنی اختیارات ورکړی شوی دی. ولی اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرنی هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچې لوزنامې نشي کولې.
خاص حد نه زیات لکه یو ربی او نیم ربی روپو پورې سرمایه کاری چې دا کیږي نو صوبې حکومت سره MOU سائن کې دي خو دین بر چوي باغه بیا کونسل اف کامن انټرست ته دا دی له ساون ګارانټي ورکړي کیږي. د دې څه ګارانټي نشته دی چې صبح غواړي چې دا فلانی ملک دا کمی چې دا به حتمن راځي او خبر راشي او خبر کاری چې
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دي آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکې چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو ټول هغه پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډه یو.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښت یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجی مطالعه کول دي او دغه هرڅه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته ښودل دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دروندو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی د قبایلی سیمو د اهلال احمر د ادارې مشر ملک اکرام الله جان کو کې خیل وای دوی با ډیر زر د خیبر قبایلی سیمه د ملک دین خیل او د قبیلی کډوال لپاره د خوراکي موادو د ورکوبلو د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د ستنوشو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکوبلو په اړه زموږ همکار مجید بابر اکرام الله جان کو کې خیل سره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتل چې د کډوالو لپاره د محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوی دي. نو موږ په جواب کې وای
مونگ چکم یو فلحال خو شمالی وزیرستان چکم کڑوال دی اغالا چکم پغ کے موجود دی پا ایف آر بنو کے دو میل کے او پینزو زرا کڑوال دا پارا مونگ دو فوڈ پوائنٹ جوڑ کری دی دا غین علاوہ چکا خیل کام تا کم بڑے تا واپس راغلل اغا دروی زرا و دو سوا کڑوال کورانی چی دی اغو تا مونگ پا کلانگا و ملوار دو علاقی دی اغا کے فوڈ پوائنٹ سمورتا جوڑ کری دی اغا هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کوم نوي کډوال واپس شول هغه ملدین خیل دي چې 15,000 کورنۍ دي هغو دپاره مونږ په یو څو ورځو کې به یو د ملدین خیل په علاقه کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغو ته 15,000 کډوالو ته به مونږ د خوراک ورکوو. دا خوراک به مونږ ته WFP را کوي ورلډ فوډ پروګرام او دا به مونږ ته کډوالو ته رسوو.
دې نه مخکې به دغه د خوراک د مواد به دې کډوالو ته د فاډا ډیزاستر مینجمنټ ادارې او نور ادارو ورکولو. دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوی دی چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن دپاره د هلې دلې کوئ؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی فیلډ چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکي، خو دا چې مونږ ته راکړو وجه دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ. هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بہترین دی. او دا یو درې مرشه مخ کې چې کوم د ورلد فوډ پروګرام مشر را لولا کفرو الته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ سره راغله، الته موجود وم او مونږ کم کار دی ای وس پایلو. دا غره پات چې مونږ ته نن د ملګری خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درسته دره کډوال ته مو خوراک ورکړو.
کوکی خیل صاحب دار ته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي، دغه ته کې بس تاسو سمره رضاکار موجودی او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي.
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړ ورکو، داسې 5 کلو به آئل وي، تیل به وي، چڼو دال چیز 8 کلو به وي او درنګي 1 کلو د مالګې پیکټ به وي. کله کله ورسره چای راشي، کله ورسره داسې پکې وریجې راشي. دا چې کوم فوډ کې دا بدلي کیږي چې
ملک دی نو آیا دا دوی دا راشن دا یوی میاشتی ورکوی او کنا دوی با هر میاشتا اس تا واپس دا پوائنٹ ترازی؟
دا قبلی
سیمو دا هلال احمر اداری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کی خیلوش مشال راڈیو سرے زانگڑی امرکا کولا. درنو ادر کو ڈان رسمان دا پاکستان پا خیبر قبلی سیمو کی دا روانی ونی دا زان مرگ برید اثرات پا گوتا کردی دی. رسمان لی کی دا برید لوجی پا سیمو کی رامست شوی امن تا تاوان ورسیدلو. د ورسمانې په خبره په پاک افغان پوله د تاوتریخوالي د پیښو لپاره د دواړو خواو لخوا پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروري دي. د مقالې نور مهم ټکي درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیې د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال په سیمه کې رامنځته شوي امن ته نقصان ورسولو. ورځپاڼه لیکي پوځ د روان کال د جون د نیمایي راهیسې په سیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته ورسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیرا نه افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاده قبایلي سیمه نسبتا آرامه شوه. ورځپاڼه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. ورځپاڼه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټیدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ ورځپاڼه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو واري بیای زور نیولې دی. تر اوسه پاڼې په خبره کې دا هم داسې وی نو پکار ده چې دواړه خواوې په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات خشي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخاوني ول شي. تر اوسه پاڼې کې پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسونکي کار دی نو پکار ده چې په دې کې لډیر احتیاط کار واخستل شي. تر اوسه پاڼې د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمه بولی. ورځپاڼه لیکي له وخت تیرې دو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. ورځپاڼه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو وارې بیا تکرار شي. د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو 621، په لنډو څپو 2013، 15,300 شپېته، 15,300 شپېته، او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
درنو اوردونکو د مشال لړۍ خبرونه ته تاسو غواګي د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروګرام روخانه مستقبل هم لرو خو وخښه به د لسنی بجې لړ خبرونه وباور. پاکستان یو ځل بیا چمتووالی ښودلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړی. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د سفر پر درشل کې د مشال لړیو ازادي څانګې ته وویل چې اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکارۍ ته چمتو دی. په کابل کې د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یاري کاش په ګمه غونډه نن په دویمه ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیش هیوادونو او سلویخ نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د رواني میاشتې له 8 څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق پټک پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې کړې. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې صوبه کې په تیرو 2 کلونو کې د تیلو پیداوار له مخکې نه زیات شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیسیار وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوجي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه شان فوجي عملیات بې ثباتي رامنځته کولی شي. او د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. درنو اوردونکو اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سیراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په محال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلک اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبره دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې د ما په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټوله نړۍ اعتراف هم کوي. ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د خپلې زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اغستی ځکه چې ملک ترهګری وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار دي چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکبلې ترهګری پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقی روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي مومنت د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي مومنت دریض دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت نخه کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر آسیم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. ادارې اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترخګری د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسی مجله لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلې اړیکو یو وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسی جوړونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژي خبر نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده او لیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو با نفوذه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او طرفګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدنو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده چې یوه ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکی یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغې ښځینه غیر چاپیره صرف نارینه کتونکې ناستی او د دغو کسانو لپاره دا روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کېږي. خو د راپور له مخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظره نه ده، بلکې د دغې منظرې دا عکس د روانې میاشتې د ډومبی نیټې دی چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناسته ده چې څو اونۍ مخکې د 21 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې وه، چې د افغان قانون له مخه د 15 کالو نه تر 15 کالو پورې د قید سزا پکې کېدای شي. دغو دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت و چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نرنو ودونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه د یو کرغیزي ځوان قصه راخستی چې د ډالر په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی او بیا جوبل شو او اوس مازور دی. د هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوی وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهه سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لودیس کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال راډیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چیچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلی، نو د 2014 کال په مارچ کې د چیچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې د تا د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ، یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان وو نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 50,000 نیولې تر 100,000 پورې ډالر به ورکړل شي. خو چې کله نوموړي ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نه شوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریه کې لیدلی جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنگ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوش شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. 3 اپریشنونه وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه معذوره ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیو ته تاسو غوږې درنو اوریدونکو، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. دا ستونزې سیګار په خپل نوي رپورټ کې رابرسېره کړې چې تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملی کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوال مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې هم دراز یادونه شوی چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېره لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملی کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی او په 2014 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا UNHCR په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیواد دونو د مرستې غوښتنه وشي.
احمد تکلو چې د سیګار د نوي رپورت په اړه تاسو ته تفصيلات وړاندې کول. اوس وخت شوه د 19 پروګرام روخانه مستقبل. د دې ونې په روخانه مستقبل خبرونه کې به په چین کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفه یا سکالرشپ په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا خبرونه هر ونې تاسو لپاره زما همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو سانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په سانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004م د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 5000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جلسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی میٹرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمی پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغه سره همدې کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی ایڈمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی کنه هغه ایف ایس سی دوران ځان لا جمع کړو. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی تھی کلر میں ایڈمیشن ہوا گا دوران با مالا کال واڑا راتلل ایف ایس سی واڑا براتل ماں با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا باما میتھ پڑھا ہوا بل چیز ماں میجر تھے دیا گا میتھمیٹکس تھے اور ماں انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اسے خوز ماں ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لارڈ ہم خو بس وسائل دو منو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چیرے گا نہیں ساخص تھے بے وجہ نہ بے ماں سوچ ڈاو کچھ بس والدین وانے صبح زورا چو منو آگے بزے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلما اور بی ایس سی ماں دے وجہ شروع کرا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرا لو خدے ڈیر ماں مدد وک اور اگے دوران چلے ماں کلا سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اگے ڈر نہ آفر وشو تے تاس منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا پڑھاؤ کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیئر شو نو ماں یو شپگ میسٹ کی گیپ وکو نو ماں اسا ٹائم دو مر بئی نو چی ماں ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ماں بے اب کے شپگ میسٹ گیب وکو پگ میسٹ دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج پہ ذریعے نو آغا بے ماں قید اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چلے کا نخ پلے پیسوں وانے حاصل کو
دا ستنزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختن یاسر خان وائی
دیکھ اس مور پلار ما سا ڈیر کوپریشن ہے فاتر بچے دے ٹیکسی چلاو ہو اگئی ماں تک اللہ دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگا بار ٹیم بس داویل چیستا اگر پڑھائی سا شوک دے تخپل بس پڑھائی سیڑتا چی دے تو جو ورکاو تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل جان تے دے ٹینشن ماں اخلا بے وجہ نم ایجوکیشن اگئی کی صحیح ماں ہمیشہ ماں تیرے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل اپنا پوزیشن را لیا وہ مالا بے سکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے ہوئے آگے پر ذریعہ ماں ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خب پہلا کال دوران چکل از ماں پرچا پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو خوبا پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور ذو خدا ویما انسان اسم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ ختم ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کون سل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نموڑے وائی
دا دوما مشکل نه ده د اچیومنت ان دا ارسو کا کول سی هو د دې لپاره کرایټریه دا ده چې فرست هو چې رستا سو ایجوکیشن بیک گراوند ډیر سترونګ پکار فورن سکالرشپ د لپاره سر نه سفارش ضرورت دي نه هغه صرف اگر ستا سو بیک گراوند خو سترونګ ده نو غوی به تاسو لاغه خپل مهنت په ذریعہ تاسو لپاره سکالرشپ دار کی هغه کې دا هغه د چې ستا سو ایت لیست دې غنا ستا سو سټڈی کې ده فرست ان پکار ده اور هغه نه علاوه دا ده چې کله چې دوه اډمی هغه راضی سکالرشپ هغه کې اپلای وکي اپلای خپل ټول بیک گراوند یعنی ډاکومنټس والے غلی هغه کې بس خالي اپلای کولی باقی به د خپل سکرټریا دا چاینا کې چې رګنه ډیر زیات یونیورسيټي دي یعنی مور دین 10000 یونیورسيټي دي ګورنمنت یونیورسيټي دي نو دې د بار اس د سي ضروري نه دی ګي یونیورسيټي کې تاسو هغه راولګې د دې بهترین اسانه طریقه دا د سي اس سي سکالرشپ راځي هغه هغه چې رګنه سي اس سي به خپل یونیورسيټي نه تاسو د بار اس لایک کړ یو هو امبیسي په ثرو اپلای کول یعنی پاکستان امبیسي په ثرو او یو ډایریکټ تاسو چې رګنه د دوه چاینیز سکالرشپ کونسل باندې مطلب ګوګل باندې ولې کوي چاینیز سکالرشپ کونسل هغه کې بار سه انفارمیشن راشي هغه به هغه کې ډیټ سی کال کیو زل راځي زین ټیم جون جولای کې راشي اور زین ټیم جمی کې راشي نو هغه چې کله راشي بس هغه کې به سمپل دا سپلای کولی باقی هغه ټول ډیټیل چې هغه ویب سټ باندې لیکل دی
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین جباز د کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یو لاندې د مینه پاس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټرۍ ډیګري تر لاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین جبا زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل اف اس سی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیئر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما وانه ما دلته ام بي بي اس کې اډمیشن وکړ دلته چاینا کې او سيتي د تینجن هغه کې تینجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما د ام بي بي اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي او مطلب دلته اډوکیشن هم ډیر کولې دي خو لنګویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته د لنګویج کې لږه مسله راځي حالانکه زموږ ټیچر ټول فارنر دي هي مونږ ته ډیر خپل خولې میته ای لیمیټډ لیکچر ورکي په خپل ټایم راځي او په خپل ټایم باندې واپس دي یونیورسيټي نه بعد د تمو ته داسې ټیچرز نشته چې موږ تاسو په کوېشنز کې مسلې نو موږ غوښتل سره ډیسکشن وکړو یا څه نو خپل سیلف سټډي موږ بیا ټول سټوډنټس خپل وکړو لکه خپل کانټری کې او بهر کانټری کې صرف دا فرق دی او چې کم کمپیریزن د فیسیلیټیز دی نو د چاینا کې او د پاکستان کې فرق دا دی چې چاینا کې ډیر زیات لکه فیسیلیټیز دی لیبورټریانی او دا هر څه ډیر زیات دی
دلنشین وای د چین ام بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولای چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چاینا کې هم ام بی بی اس کو کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر مهنت کړې دي د ډاکټرانو سره مطلب سټډي چې دا غل سټوډنټ په خپل سره باندې ډیپند کوي کنه چې کم سټوډنټ سټډي کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولای شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ام بی بی اس کې نه دی لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ هغه ډیر زیات مسلې بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریټ نه څه خیر چې فارن سټوډنټ ته کم بهر نه چې ام بی بی اس کې کنه نو آی نه بعد هغه کور کې دوه درې کال لازمی تیرې ځکه چې هغه بیا ام بی بی اس هغه ایگزام کلیئر کولای نه شي پی ایم ڈی سی ای لپاره سیلف سټڈی ډیر زیات پکاري نو دوی فارن سټوډنټس لپاره هغه ایگزام ښه دی نو اول خو دوی لپاره دی چې هغه دوی خپل سټوډنټس له سیټس اویلیبل ورکي چې مطلب هغه خپل کنټری کې سټڈی وکړي بل ان کیس کا هغه لپاره ځینی سیټس نه زموږ په کنټری کې نو دا هغه لپاره دی بیا دومره سټریکنس نیک دي چې لکه مطلب سټوډنټس مینټلی ډیر زیات ډیسټرب شي
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چاینا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوای په مطابق دی لکه هر سی سپیک هغه وینو چې کوم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانټ سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا صدا غنښته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیات ګرانی ده د پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپند کوي کنه نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي څوک د خپل روایت ډیر زیات قدر کوي زم خپل مرګرو کوم داسې شتري چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي څه په کې داسې سټوډنټ سم شتري چې خپل پنځه وانه وخت مونږ کوي بالکل داسې پابندي نشته دلته کې هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف کې رول غواړي هغه څه تاسو تیرول شي کاغه په پوره پرده کې وي او کاغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هیڅ قسم داسې پابندي
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکې ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو، خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ډی کړي، دا وخت نوستای کې پروفیسر دی. وای د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
اعظم والد کې کې هغه لکه ډیر زیات غریب سره و، انتهایی غریب و، لکه دومره غریب و چې زمونږ کره به د سار لکه روټۍ ور نه ماخام بنوا، او چې د ماخام بوا نو لکه د سار بنوا. نو ما په دې کې اکثر خلکو ته کتل چې په دې په کې د خپل کور یا درونو د غربت څنګه کوم. زما په مخ کې یو دغه پروت ټارګټ پروت چې دا یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په ستنه په طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي، زموږ غربت ختم شي، او زما زما علاقه چې کما دا اډوکیټ شي. زما طرف یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت چې دا ګول به زه حاحت کې کوم. کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برای سټوډنټ وم، او دا امریکا خبره ده په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. دا میتھمیٹکس زما شوق وو، لکه بی سی کیم زما شوق باندې اړیستې ده، بی سی کیم ما په شوق اړیستې، ایم فل کیا او بیا ایم ایس کیا، بیا پی ایچ ڈی کی. نو مین کې کړی غربت وو. زما وختل چې زه څه ناڅه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره، د خپل سوسایټي لپاره، د خپل خلکو لپاره، چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی، زما نه زیات ټیلنټیډ دی، او بای پی دا ګډ پراته دی چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه اډوکیټ شي.
سید اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړی، هغه وایي
ریسنتلی ما سره په اسلام آباد کې اته پیډی سټورډان را سره دي. نو دا یې زیات تر چې دي ما سره لکه پیندري چې پاکستان په تاسو سټورډان دی پیډی دی والا. زه ما خبر دا ده پروس کال 2009 کې راج من خان سره کم دی استانا کالج یونیورسيټي پېښور وایي چې اکثر دی دا د وین وایس کرما ما سره میټینګ وکړي چې څنګه څنګه کټیو کار په کار دی زمون لپاره. نو ما وتی ویل چې سر زه به کار کوم، زه تاسو ته ایم ایس پی ډی کوم پروګرام دی چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړ شوی دی، او البته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی ڈی پروگرام ایگزیسٹ کیږي، خو پریکټیکل آلته لکه هیڅ هم نشته رہے ځکه کمیسټری یا پیجز ډیپارټمنټ سوال نه نه خلک پاره هي چې په میتھمیټکس ډیپارټمنټ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروگرام نشته رہے. ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې قرار راغلی د 1994 او 1998 په منځ کې د صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلک لري، او د میتھمیټکس صرف یو سټوډنټ پاره خلک لري. باقي کوم میتھمیټکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی ڈی پروگرام لکه نو چې کم ټیلنټ وو هغه اتوماتیکلی جزې پښاور ته زم نو کوم لکه په خپل سیلف کوم ما ترانسپورټ دی گاډي دی خپل پیول خپل ارث خپل اکوموډیشن په خپل ارنج کوم پاس ټاون ټاون ته کلاس علم هغه چې راځنات ډیسکشن و سره کوم.
نو مولې د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري،
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي، دې قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي. ځکه چې دې قوم کم بچی دي دا قسم کوم چې دا ټیلنټ په ټوله دنیا کې نشته رہے چې کوم ټیلنټ موږ سره دی، دا ټیلنټ هیڅ چا نشته رہے. ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف یونیورسيټو دورې وکړي چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی، هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی، په ګراس روټ لیول به هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اورئ، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 4 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبے زور نمو بالا انسان جو ہے ادال کا یو اونڈے وتا وے یا یو اڑو کے شان غر وو یا یو غٹ فائل وو داغی پر سر باندھے جے کم نو دا کلا جوڑا گرام وغلو
د پښتون خوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلن خان
یخنیاں نو کہ با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پی خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پپاو کم یو لس پجی